دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې دی. ز بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصری در خبرو. خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې زموږ همکار ګولایازي وړاندې کوي.
پاکستان وزیر اعظم بای د پر ضد د بے باوری تحریک بهرنی سازش دی. په قومی اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر وای وزیر اعظم عمران خان د هیواد لپاره امنیتی خطر جوړ شوی او د روسیې ولسمشر ګواښ کړی اروپا ته د ګاز رسولو قراردادونه به بند کړي کچری ادایګي یې په روبلو کې ونه کړي. دا پاکستان وزیر عمران خان پرون قام ته په خپل وینا کې ویلي دي چې د پر ضد په قومي اسمبلی کې د بې باوري تحریک بهرنی سازش دی او د اتوار ورځې فیصله به دې ته نور قوت ورکړي. وزیر اعظم قام ته نیغ په نیغه په خپل وینا کې حکومت او د سیاسي جدوجهد په اړه تفصیلي خبرې وکړي او ویل چې مخالف سیاسي ګوندونه د حکومت رانسکورولو لپاره غیر ملکی سازش کې ککړ دي. عمران خان په خپل وینا کې له بهرني هیواد څخه د دړکو مراسلي یا لیک په اړه په لومړي سر کې د امریکا نوم واخست، خو بیا وضاحت ورکړ چې د امریکا نه بلکې د یو بل هیواد څخه راغلي دي. وزیر اعظم عمران خان ویل چې د استعفا ورکولو غوښتنه ترې شوې وه. د زیاته کړه
یہ افیشل ڈاکومنٹ ہے،
دا رسمی دستاویز دے چې زمونږ سفیر د خلکو دا خبری نوٹ کړی دی او پدې کې په بنیادی توګه دا ویلې شوې دي چې که عمران خان وزیر اعظم پاتې کیږي نو اړیکې به خرابېږي او تاسو به د مشکلاتو سره مخ کیږئ.
خو د امریکا د بارونو چارو وزارت دا تورونه رد کړی دي او ویلي دي چې امریکا د پاکستان د آئینی عمل او د قانون د حاکمیت ملاتړ کوي. بلخوا د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال د وزیر اعظم د خبره رد کړه چې ګواکې عدم اعتماد تحریک بهرنی سازش دی. اخوا په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف پرون په ټویټر باندې لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان د ملک لپاره امنیتي خطر جوړ شوی او خپل اقتدار بچ کولو لپاره داسې خبرې کوي. دا پاکستان ملي امنیت کمیټه د یو بهرنی هیواد د لوړپوري چارواکي خبري د پاکستان په کورونو چارو کې خکاره لاسوهنه بللې ده چې د دوی په خبره په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. د ملي امنیت شورا غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې وشوه. د غونډې وروسته په خبرې شوې علامه کې ویل شوې چې د بهرنی هیواد چارواکي ژبه غیر سفارتي وه او شورا په دې اړه سخته اندېښنه څرګنده کړه. کمیټه پریکړه وکړه چې پاکستان به د سفارتي اصولو په پام کې نیولو سره هغه هیواد ته ځواب ورکړي. په علامه کې د هغه هیواد نوم نه دی اخیستل شوی. د پاکستان مسلم لیگ نون او په قومي اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشر شهباز شریف ویلي دي چې د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ تحریک باندې بحث وکړو خو د پارلیمان مرستیال سپیکر د غړو غوښتنو ته احترام ورنکړو. پرون په اسلام آباد کې د پارلیمان غونډې وروسته شهباز شریف خبرلارنو ته ویل چې دا ټول قوم وکتل چې عدم اعتماد تحریک لپاره د متحد اپوزیشن سره 102 غړي موجود وو. د ویل چې د پارلیمان غړو په تحریک د بحث لپاره خپلې پوښتنې ونه کړې او له مرستیال سپیکر څخه دا غوښتنه وکړه چې په عدم اعتماد تحریک دی رای واچول شي، خو نوموړي داسې ونه کړل او له پارلیمانه لاړې. دا په داسې حال کې وه چې ټاکل شوی د پرون د قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم خلاف تحریک عدم اعتماد تحریک په اړه بحث پیل شوی وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواښ کړی چې اروپا ته د ګاز رسولو قراردادونه به بند کړي کچري هیوادونه په روبلو کې پیسې ورنکړي. ډیرو اروپایي هیوادونو د مارچ په 11 د غوښتنه رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین په شمال کې د عملیاتو د کمولو ژمنې باوجود پلازمینې کیف شاوخوا او سیمو باندې توغندي ویشتلو ته دوام ورکړي. د ګاز رسولو په اړه د پوتین مهلت لننه د اپریل په لومړۍ نیټه عملي کیږي چې په همدې ورځ د جګړې د ودرولو په هدف نوي خبرې اترې ترسره کیږي. اروپایي حکومتونه د پوتین غوښتنه رد کړي خو ویل چې دوی متبادل لارې لټولو لپاره په یو مکانیزم غور کوي. یو شمېر اروپایي حکومتونه وایي د پوتین لخوا په روبل کې د ادایګي غوښتنه به له تړونو څخه سرغړونه وي. او اخري خبر د کرکټ درکو. پاکستان استرالیا ته پرون په لاهور کې په دویم یو ورځنی کرکټ لوبه کې په شپږو وکټو ماتې ورکړه. پاکستان ټاس ګټلی وو او استرالیا ته د بیټنګ بلنه ورکړه. استرالیا په ټاکل شو 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 378 منډې جوړ کړې. په جواب کې پاکستان دا هدف په 9 سلویختم اوور کې د سلورو لوبغاړو په زیان پوره کړ. د پاکستان کرکټ لوبډلې کپتان بابر اعظم او امام الحق سنچرانی یعنی تر سلو زیاتې منډې جوړ کړې. د سیریز دریم او اخري لوبه د اپریل په دویمه په لاهور کې کیږي. آسټرالیا د مارچ په 9 په لومړي یو ورځني لوبه کې پاکستان ته په 88 منډو ماتې ورکړې وه. دا د مشالو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګلایا وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د ده پر ضد د بې باورۍ تحریک بهرنۍ سازش دی او په دې کې مخالف سیاسي ګوندونه هم ککړ دي. په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه هیله لري چې نوې حکومت به په زور د لادرکه کسانو د مسلې حل راوباسي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ وایي
په خیال چې دومره غټ سیاسي سترنت د چا سره می هغه چې وزیر اعظم وي زما په خیال داسې یو کار ناممکن نه دی چې هغه ونشي خو که اراده یې.
د خیبر پښتونخوا حکومت قبایلي ضلعو ته د صحت سهولت کارډ غځولو اعلان کړی خو د سیمې مشران وایي د پوځي عملیاتو له وجې مرستو ته اړتیا لري.
زمونږ تقریبا په اکثرو قبایلي ضلعو کې اپریشنې شوي دي او د هغه اپریشنو د وجې نه ډېر د خلکو معاشي حالت چې کومه دی هغه کمزوری شوی دی یا خراب شوی دی.
په خیبر قبایلي ضلع کې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم د پروژو لپاره سلام مشورې روانې دي. د دې ګټې بچوي
کاره خبر ده چې دا ډیسټریټ یوازې نه چې خیبر بلکې دا غي سره چې نو کم جوخت دی دا غي سره لګیدلې کم ډیسټریټس دي ناغه کې با اقتصادي او تجارتي هلې ځلې سیوا شي.
د دې هر څو ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون اولسته په ټلویزیوني وینا کې ویلي چې استعفا به نه ورکوي او تر اخري وخت پورې به د عدم اعتماد تحریک مقابله کوي. عمران خان ویل چې د ده پر ضد روانو حالاتو به په چپ پاتې نسی او د بی باورۍ تحریک تر شا بهرنۍ سازش روان دی چې د ده په وینا مخالف سیاسي ګوندونه هم پکې ککړ دي. خو د پاکستان جمهوري اورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن او نور مخالف ګوندونو دا تورونه رد کړي دي. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
وزیر اعظم عمران خان ولسته په سرکاري او غیر سرکاري ټي وي چینلونو په خپل وینا کې داغه په ضد د حزبي اختلاف لخوا په قومي سملای کې وړاندې کړل شوی د بې باورۍ تحریک یو بهرنۍ سازش او بللو. عمران خان د کومې ادارې یا د کوم شخصیت نوم په ګوته نه کړو. خدای وویل چې هغه ته د وزیر اعظم د عہدې نه د استعفا ورکولو خبره هم شوې ده. ما ته چا دا هم وویل چې ته استعفا ورکا زه تر اخیره پورې مقابله کوم. ما په ژوند کې چرته بیرات نه دی منلی. دا زموږ خلکو چې خپله سودا کړې ده او د هغوی سره ناست دي نو لس به یې معاف نه کړي او لس به نه هغه څوک هیر او معاف کړي کوم چې تاسو استعمالوي. او که د چا دا خیال وي چې عمران خان به غلی کینی نو داسې په هیڅ خوشفهمۍ کې مه
اوسئ.
عمران خان په خپل وینا کې په افغانستان د شوروي یرغل د وخت نه واخله تر پرویز مشرف د دور پورې د امریکې او پاکستان د اړیکو ذکر وکړو او زیاته یې کړه چې هغه د خپل حکومت په دور کې د پاکستان لپاره یوه آزاده خارجه پالیسي غوره کړې ده او هم په دغه لړ کې د روس روستۍ دوره هم کړې وه او دغه دوره یې د خارجه دفتر او عسکري چارواکو په سلا مشوره کړې وه. خو عمران خان دعوه وکړه چې هغه د پاکستان د سفیر لخوا داسې یو لیک ترلاسه کړی چې امریکا د هغه د پالیسیو نه خوشحاله نه ده.
یہ افیشل ڈاکیومنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہمارے ریپرزینٹیو امبیسڈر کو
دا رسمی دستاویز دے چې زمونږ سپیر د خلکو دا خبری نوٹ کړی دی او په دې کې په بنیادی توګه دا ویلې شوې دي چې که عمران خان وزیر اعظم پاتې کیږي نو اړیکې به خرابېږي او تاسو به د مشکلاتو سره مخ کیږئ.
اگر عمران خان رہتا ہے وزیر اعظم تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا.
دا عمران خان دا دے وینا رستو بیا دا پاکستان جمہوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان پا خبری کانفرنس کی دا عدم اعتماد ترشا دا بحرانی سازش خبر رد کڑا او زیادہ اکڑا.
جن لوگوں سے ان کی گفتگو ہوئی ہے اس سے جو انہوں نے اخذ کیا ہے
دا کم و خلق سرچی دا سپیر خبری شوی دی نو هغتری دا نتیجه راوستلی دا او دا سپارت دلاری رالیگلی دا که دا سوی نو بیای تروسا دا پاکستان سپیر دا پلتنو دا پار پاکستان تا ولی نده را طلب کرده. دا مارچ پا ومنیتا دا خط لکلی شوی ده او بیا هم هغا امریکایی وپد دا او ای سی اجلاس تا هم را بلل شوی و هم دا امریکا وا چې ولسمشر یې ترامپ وو او تا هغلته کې داغه د ملاقات موقع ترلاسه کړی وه نو تا په واپسۍ کې د نړیوال کپ د ګټلو په رنګ جشن لمانځلو خو چې اوس بل امریکایي صدر تا سره د ټلیفون د لارې هم خبرې نه کوي نو اوس دا نړیوال سازش شو
و آپ کو فون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب بین الاقوامی سازش ہو گئی ہے.
ٹاکل شوی دا چې د اتوار په ورځ به په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم په ضد په عدم اعتماد د رایو شمیره ترسره کیږي او حزب اختلاف ادعا کوي چې د عدم اعتماد د کامیابۍ او د عمران خان د حکومت د ختمولو لپاره یې د یو سل دوه اویاو غړو نه د زیاتو غړو حمایت ترلاسه کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان ملي امنیت شورا د یو بهرني هیواد لور لوړ پوړي چارواکي خبرې د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده او په سفارتي کچه د ځواب ورکولو پریکړه کړې. د شورا غونډه پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په اسلام آباد کې سوې. په پاکستان کې موجوده سیاسي حالاتو په اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو همکار طاهر خان راکوي.
ګوره یو خو چونکی دا ټول ارڅ چې دا موجوده حالت چې دی دا خو د وزیر اعظم خلاف د اعتماد په بنیاد دا پیدا شوی دی نو اوس خو ډیر شیان واضح شوی دی او دلته دا هم تحلیل یا تفسیری کیږي چې وزیر اعظم ته کله دا هغه په دې باندې پوه شو یا خبر شو یا دا احساس کړه چې د خلکو د دغه اکثریت ختم شوی دی نو ذکر د ولسته وینا یا د بیانونه در دغه علت دی ځکه چې دی اوس په دې باندې پوه دی چې دغه د دن واک تلونکی دی او ځکه چې اوس خو هغه د ممبران کو پټو هم ښکاره شوي دي او که تاسو وګورئ نو که د پی ټی آی خفا ممبران چې دي که د هغې اړو دا وخت کې مونږ بحث هم نه کوو نو کم شمیر چې دی کم تعداد چې دی لکه تاسو د اسمبلی کې وګورئ چې اسمبلی کې کم خلک جمع شوي دي دا پرون چې اجلاس و یا د دې نه څو ورځې مخکې چې کله پکې دا پیش کېده نو هغه مطلوبه تعداد د اعتماد لپاره اخو اپوزیشن سره وشته او که د پی ټی آی هغه پکې شامل شي تاسو وګورئ چې دوه ورځې مخکې کم په سن هاوس کې یو غونډه وه د اپوزیشن د ممبرانو هغه وخت کې بیا چې کم تصویرونه یا ویډیوګانې خپرې شوې نو دوه ویشت پکې شاوخوا د پی ټی آی خفه خلک وو نو معنا ده چې دا ټول شیان چې دي نو دا علت دا ده چې وزیر اعظم اوس په دې باندې پوه دی دغه خلک وزیران په دې باندې پوه دي لیکن هغه خپلو خلکو ته بار بار هم دا وایي چې لکه دغه بدی به مقابله کوي یا وزیر اعظم تېره ورځ وویل چې استعفا به نه ورکوي مقابله به کوي خلکو ته هم وایي چې تاسو مو هم ګورئ چې څوک د ده خلاف د خود غدار لفظ استعمال کړه دغه خلکو لپاره چې په هغې باندې نظر وساتي نو بهرحال پاکستانی سیاست کې بیا دغه رنګي بیانونه مخه ترازی کړه چې حکومتونه یا وزیر اعظم کمزوري شي.
طاهر خان صاحب پرون په خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان په یو ځای کې د امریکا نو مخص خو بیا سمدستي وضاحت وکړ چې ماتنو په کار او دا یو بل هیواد دی. په دې لړ کې د پاکستان د امریکا د بارنو چارو وزارت هم پرون بیان جاری کړی دی او ویلي دي چې داسې خبرونو کې هیڅ صداقت نشته او د وزیر اعظم دا تورونه هم رد کړی دي. څنګه ګوري تاسې چې د دې هغه کم طرف ته اشاره ده او آیا ولی پاکستان کې اوس دا لیک خوراغلی دی خو نوم اخستل په سرګنده نه کیږي د دې علت څه دی؟
دا خو دا د پاکستان زم چې یو ډیر افسوسناک حالت دی چې دا شیان مخکیم شوی دی نور هیوادونه یو بل هیواد ته خپل رائے هغه ضرور وسره شریکوي
او بیا د پاکستان او د امریکا خدا سي تعلق پاتې شوی دی چې د یو بل نه ګیلي هم وي، خو هر څه لپاره یو لار وي. تاسو ګورئ چې وزیر اعظم خو پرون د امریکا نوم واخیست، تاسو څنګه وایئ؟ یا به ځینې خلک دا وو چې نه، هغه سلیپ آف ټانګ چې ورته پنګلزی کې خطا شو، داسې نه ده. دا ښه په زما نظر دا دی چې ښه په سوچ باندې دا نوم اخیستی دی، او وزیر اعظم یو ډېر مهم شخصیت وي، یو ډېر اهم شخصیت وي، د پاکستان منتخب وزیر اعظم دی. خلک بیانونو ته لکه نور هیوادونه ډېر په غور باندې ګوري، نو دا نه چې د لارې نه لاړو یا د خطا شو ټریک نه بد طرف ته راډه شو، نه د ښه په سوچ سمجھ دا نوم اخیستی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال ریډیو ته ورجست. په پاکستان کې ګڼ اپوزیشن ګوندونه د حکومت د حکمران تحریک انصاف پر ضد را یوځای شوي دي. په دوی کې ځینو یې د ملاتړ په شرطونو کې په زور د لادرکه کسانو د مسلې حل شامل کړی دی. په دوی کې بلوچستان نېشنل پارټي، منګل، متحده قومي مومنټ او ملي جمهوري غورځنګ شامل دي. په مرکزی کچه د دې مسلې یا د دولو ځینې کورنیو ته هیلي پیدا کړې دي چې له اوږدې مودې راهیسې لادرکه غړي به یې خپلو کورونو ته استانه سي. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان حکمران تحریک انصاف په خلاف د اپوزیشن سره یو ځای شو ځینو ګوندونو واضح کړی چې په زور د خلکو غیبولو د مسلې حل باید د راتلونکي حکومت په لومړیتوبونو کې وي. د متحده قومي موومنټ مشر خالد مقبول صدیقی د مارچ په 10مه د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون سره د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د ودرېدو په لړ کې د لوزنامې د لسلیکولو پوښتنه وویل چې د دې ملګرتیا یو شرط دا دی چې راتلونکي حکومت به په زور د خلکو غیبولو ته د پای ټکی ږدي.
موږ ټول به په شریکه د لادرکو خلکو لپاره خپل کوښښ په ملي مبارزې بدلوو. زه ستاسو د ټولو مشرانو په مخکې دا خبره بیا په څرګند ډول تکراروم چې لادرکه خلک به کېدای شي په ډیرو ټولنو کې وي، خو لادرکه کوونکي باید په هیڅ مهذب او اسلامي معاشره کې نه وي. د خدای لپاره دا مسله خپل مهم ټکی کړی او پاکستان له دې عذابه وساتئ.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مارچ په 9مه په خپل کلنی ریپورت کې ویلي وو چې په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو په لاس په زرګونو خلک لا درکه کړل شوي چې د موندلو لپاره خاص نه دي شوي. د پاکستان پوز دریز لري چې د غیب کړشو کسانو شمیر په زرګونو نه دی. د بشری حقوقو ادارو په 2019 کال کې د پوز د ویان میجر جنرال اسف غفور پر دې خبره سخت تنقید کړی و چې ویلي نه غواړي څوک په زور او رکړل شي، خو په جنگ کې هر څه جایز دي. اوس د پاکستان لوی او سیاسي ګوندونو لخوا پر دې مسله خبرې کولو ځینو هغو کورنو ته هیلې پیدا کړې چې خپلوان یې په زور غیب کړل شوي دي. په دوی کې د بلوچستان د کوټې اوسیدونکي نرگس فیاض هم دا چې امنیتی ځواکونو یې میړه و میاشت مخکې له کوره د ځان سره ویوړ. هغې د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د میړه تر نیول کېدو وروسته یې زوی وشو، خو تر اوسه پرې د احتجاج په توګه نوم نه دی ایښی.
میرے شوہر فیاض علی کو 30 اگست 2021 کی رات تقریبا
زما میړه فیاض علی د 2021 کال د اگست په 10مه د شپې 9 بجې وردی اغوستو او سپینو کپڑو والو کسانو ویوړو. مونږ ته یو ویل چې سلیر ساته بعد به هغه راشي خو رانغې. ما در سرکاری دفتر دروازه وټکوله او له حکومتي وزیرانو ته ورغلم، خو میړه مې پیدا نشو. ما د خپل زوی د زوکړې خوشحالي نه دل منځلې او احتجاجن مې نوم هم نه دی پرې ایښی. زما میړه د هیڅ ګوند سره تعلق نه لري، بے قصور دے. کپاغ سے شک وی نو عدالت تا دے راوڑل شیو سزا دے ورکڑی.
عدالتوں میں آپ پیش کرے ان عدالت کے مطابق سزا دے.
دا جبری تختونو او غیبولو دا مسئلے دا حل پارا پختون ژغورنې غورځنګ هم گنے مظاہری او جلسی کھڑی دی. دا دے غورځنګ پخوانے مرکزی مشر او دا پارلمان غڑے محسن داوڑ چې اوس د ملی جمہوری غورځنګ په نوم خپل گوند لري، وایي چې د عمران خان حکومت پر ضد د اپوزیشن ملګرتیا یې په دې شرط کړې ده چې په زور له درکه کسان به موندل کیږي او غیبونکو ته به سزا ورکول کیږي.
د
د مسنګ پرسن خبره هو بنیادی ډیره غټه خبره ده او چې چرته هم زمونږ ناسته شوې ده که په پوزیشن کې وکم د حکومت د چارواکو سره ناسته شوې ده دا پکې د یو ډیره بنیادی خبره دی ځکه چې دا بیخي یو ډیر غیر انساني عمل دی. نو اوس چې هر څوک راځي حکومت کې هر څنګه حکومت جوړیږي هر څوک یې جوړوي زمونږ سره ناسته کېږي زمونږ خو به دا پرایورټي دا خبره به مونږ دوخه مخه وته اوس نور به هغې نه پس بیا پته لګي چې د دې نوي حکومت چې هغه هر څوک راځي هغه پکې وس رسي او که نه پس رسي دا خو به پاره وخت پته لګي. خو زما په خیال چې دومره غټ سیاسي سترنت د چا سره هم هغه چې وزیر اعظم وي زما په خیال داسې یو کار ناممکن نه دی چې هغه اونشي خو که اراده وي.
په پاکستان کې د غیب کړو شوو کسانو د مسلې د حل لپاره په 2011 کال کې یو حکومتي کمیشن جوړ شوی. دې کمیشن د مارچ په میاشت کې اسلام آباد های کورټ ته د یوې عدالتي کاروایۍ په وخت په جمع کړي رپورټ کې ویلي چې د 8,402 غیب کړو شوو کسانو څخه یې 2,249 کسانو کیسونه حل کړي دي. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل چې کله په 2013 کال کې د تحریک انصاف سره په حکومت کې ملګری کېده نو د غیب کړو شوو کسانو د مسلې حل یې د شرط په توګه ایښی و. منګل د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې له حکومت د جلا کېدو یوه وجه همدغه وه چې د لادرکه کسانو مسله حل نه شوه.
مونږ یوازې د لادرکه کسانو نه بلکې د ټول بلوچستان مسایلو د حل لپاره یو نقشه په مخ کې ایښې ده. که نیت او اراده وي نو ټولې مسلې هواریدای شي. خو په پاکستان کې دا روایت جوړ شوی چې څوک په اپوزیشن کې وي یو رقم خبرې کوي او چې په حکومت کې راشي بل رقم وي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په زور د خلکو غیبولو مخنیوي لپاره یو بل لقامي اسمبلی پاس کړی دی خو تر اوسه دا بل په قانون نه دی بدل شوی او د پارلمان په بیلابیلو اړوند کمیټو کې پرې بحث روان دی.
دا مشال ریډیو دا.
د سند صوبایي حکومت له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی منتخب استازي او د پښتون ژغورني غورزنګ مخکښ علي وزیر لپاره د اسلام آباد سند هاوس وړوکی جیل ګرځولې دي. د سند حکومت ویان مرتضی وها پرون مشال رډي ته ویل چې د دوی حکومت د اختیار لري چې علي وزیر اسلام آباد کې سند هاوس کې وساتي. خو پرون مخصوصا د جیل چارواکو مشال رډي ته ویل چې علي وزیر تر اوسه اسلام آباد ته نه دی لیږلې. د پښتون ژغورني غورزنګ د کراچي یو مشر محمد شیر مسید مشال رډي ته ویل چې علي وزیر د مارچ پر 1 اسلام آباد ته استولو هوایي ډګر ته بولی وو خو ماښام یې بیرته زندان ته استولی. د زندان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل نیاز علي خان راکوي.
د سند صوبایي حکومت د جنوبي وزیرستانه د قامي اسمبلی منتخب استازي او د پښتون ژغورني غورزنګ مخکخ علي وزیر لپاره د اسلام آباد سن هاوس سب جیل یا وړوکی زندان ګرځولې او ویلي چې علي وزیر به د وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدم اعتماد تحریک په اړه د قامي اسمبلی په غونډه کې ګډون کوي. د سند حکومت ویان مرتضی وهاب د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې دا اختیار لري ځکه د علي وزیر لپاره د اسلام آباد سن هاوس سب جیل ګرځولې دي او هغه به هلته بوتل کی گی.
قانونی اعتبار سے سندھ حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی قیدی کو آپ پیرول پر رہا کر سکتے ہیں.
دیوائی چپ قانونی توگا دا سندھ حکومت دا واک لری چیو بندی پا پیرول خوشی کڑی. دا قامی اسمبلی یو گڑے پا زندان کی دے او پا قامی اسمبلی کی دا وقت یو قانونی عمل روان دے نو حق خلق چی دا گڑے ٹاکلے باید پا اسمبلی کی دا ہوئی استازی تو بکڑی او دا اسپیکر زمواری دا چی دا دوی لپارا پروٹیکشن آرڈر خپور کڑی.
تو اسپیکر صاحب کا فرض ہے کہ ان کو پروٹیکشن آرڈر ایشو کرنا چاہیے.
بلخوا د کراچی زندان د پولیسو مشر حسن سیتو د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې علي وزیر د سند صوبې د کورنو چارو وزارت په امر له کراچی څخه اسلام آباد ته لیږي چیرې چې نوموړی د وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدم اعتماد تحریک په اړه د قامی اسمبلی په غونډه کې برخه واخلي. خو بیا د مارچ په 1 ماسخوتن د جیل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې علي وزیر تر اوسه اسلام آباد ته نه دی بوتللی او د مارچ په 1 د کراچی زندان څخه اسلام آباد ته د تلو لپاره راوستلی خو د کراچی د هوایی ډګر څخه 2 ساعت وروسته بیرته زندان ته استولې دي. د کراچی زندان د پولیسو مشر حسن سیتو علي وزیر د کراچی د هوایی ډګر څخه کراچی زندان ته بیرته د استولو په اړه د خبرو ډډ وکړه. خو بلخوا د پی ټی ایم د کراچی یو مشر محمد شیر مسید بیا مشال لیډیو ته وویل چې علي وزیر د مارچ په 1 ماښام بیرته د کراچی زندان ته استولې دي.
تقریبا موږ ته پته ولګ چې 4:30 بجې ماته پته ولګ چې نه دی سنټرل جیل کراچی ته واپس کو. نو زه بیا زغرد زغرد په بیړه بیړه ورغله کنه سنټر جیل ته جیل ته ورسنه وتلم بیا د انتظار موږ دیم راغې ډیر ګپ مو سره ولګ یو 10-20 منټ سره کېنستلو کنه دی چې بای وله واپس پورا د تام پته نه لګه شو پته نشته چې فلایټ کینسل شو خو بارل دی واپس یې کو اس دا معلومات خو خیر نه کیږي چې وله واپس کو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې یو شمیر حکومت مخالفه مشرانو د مارچ په 15مه سپیکر اسد قیصر ته لیک لیږلی وو چې د قومي اسمبلی غونډې ته د علي وزیر د راوستو امر دی جاری کړي خو د قومي اسمبلی سپیکر د علي وزیر د راوستلو امر یا پروټکشن اډر تر اوسه نه دی جاری کړي او بیا د سن حکومت ویلي چې هغه به په پیرول خوشې کړي د پاکستان ملي جمهوري غورځنګ مشر او له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی منتخب استازي محسن داوړ د مارچ په 1.5مه مشال لیډو ته ویلي چې علي وزیر د سن حکومت په پیرول خوشې شوي او ډیر ژر به اسلام آباد ته ورسیږي د سن حکومت لخوا د علي وزیر لپاره اخستې شوي ګامونو وروسته د قومي اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره د علي وزیر پروټکشن اډر اوس ضروری دی او کنا په دې اړه د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډو ته ویل
د سپیکر سره دا اختیاري چې هغه د اسمبلی یو غړی شي هغه کو چرته په جیل کې دا هغه پروټکشن اډر ایشو کولای شي چې دې راوستل شي اسمبلی ته خو هغه داسې اډر ونه کی او هغه مثال غړی ضمانت شوی نه په خپل هم تللی شي نو هلته بیا د سپیکر سره دا اختیار نشته چې هغه څوک ایسار کړي چې ته نه شي راتلی
علي وزیر له تیرو شاوخوا 15.5 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی او د هغه په ضد د 2013 2019 او 2020 کالونو څلور مقدمې په عدالتونو کې روانې دي چې د 2020 په یو مقدمه کې بیا د پاکستان سپریم کورټ علي وزیر ته ضمانت ورکړې او په نورو مقدمو کې لا ضمانت نه دی شوی په علي وزیر د ریاست او ریاستی ادارو په ضد د ویناګانو او د خلکو راپارولو مادي هم لګولې شوې دي خو د نوموړي وکیلانو وار په وار دغه تورونه رد کړي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي پښتون ژغورني غورځنګ د روان کال 2022 د فروری د 13مې تر مارچ د 8مې پورې د علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړو پر ضد د مقدمو د ختمولو لپاره په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته احتجاجي پلت هم وهلې وو او بیا د سن حکومت سره د یوې معاهدې وروسته دغه احتجاجي پلت ځنډولې نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د خبر پښتونخوا حکومت د اپریل میاشتې څخه رئیسی قبایلي ضلعو ته د صحت سهولت کارډ پلس د اسانتیاو غزولو اعلان کړی دی د صوبې د روغتیا وزیر تیمور سلیم جګړه پرون مشال رډي تول چې د اپریل میاشتې څخه به د قبایلي ضلعو اوسیدونکي د صحت کارډ پلس څخه په یو کال کې تر 300,000 روپیو ګټي ترلاسه کولای شي د وزیرستان د کمی ویلفیر جرګې پېښور مشر ملک خالد احمد وایي چې په قبایلي ضلعو کې پوځي عملیاتو د خلکو مالی حالت ډیر خراب کړی دی او هغوی له حکومت دا ډول مرستې ته اړتیا لري شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري
دا خیبر پختونخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه وایي چې د اپریل میاشت نه به د ټولو قبایلي ضلع اوسیدونکي د صحت کارډ پلس نه یو کال کې تر 300,000 روپو ګټه ترلاسه کول شي کم چړوان دی کم وو او د ځینې اپریشنو او علاج اسانتیاوي پکې هم نه وي
سہولتونو کې ټولو کې غټ فرق خداو چې کمزور پروګرام او غدا اوله کوو فی خاندان د کال او نوې پروګرام د 300,000 روپو دی د کې سہولتونه د څه دي چې هغه وفاقي پروگرام کې نشتا چې کم د قبایلی اضلاع خلکو تمخ کې ملاوي دو چې کم کې ټولو کې غټ خو خدای مګه کې چاته ضرورت پروزی د لیور ترانسپلانټ چې کم کې 50,00,000 روپو پورې علاج مفت کیږي هغه علاوه دا چې د کووډ ټریټمنټ مونږه په پرایویټ هسپتالونو کې شروع کړو کډنی ترانسپلانټ چې کم 15,00,000 پورې علاج کیږي
د وزیرستان قومي ویلفیر جرګې پېښور کې مشر ملک خالد احمد وایي چې دوی عملیاتو او جنگونو په مالی او ځانې توګه ډېر اغېزمن کړی دي نو ځکه دوی دا ډول مرستو ته ډېر اړتیا لري
زمونږ تقریبا په اکثرو قبایلي ضلعو کې اپریشنې شوې دي او د هغه اپریشنو د وجې نه ډېر د خلکو معاشي حالت چې کومه دی هغه کمزوری شوی دی یا خراب شوی دی او خلک هغه کې چې ورته وایي کنه چې هینډ ټو ماوت دي نو په دغه ټایم کې دغه شانتي یو اقدام چې په هغه کې د دوی د صحت سره مرسته کوي او کینو دا ډېره غټه خبره ده
د جنوبي وزیرستان ډاکټر واجد وایي چې غوړه ګام خو دی خو باید دا اوس عملی کړی شي او دغه ډول د قبایلی ضلعو ځپل شوي خلکو سره د تعلیم او نورو میدانونو کې هم حکومتي مرستې وکړی شي.
چې کوم غم ځپلي جنگ ځپلي خلک دي دوی دپاره دا ډېر غټ د ریلیف اعلان دی. خو مونږ ورسره دا هم امید کوو چې روان حکومتونه دي دا چې کوم نظام روان دی دا به دغه سه برقرار وساتي.
دا سید صوبایي وزیر وینا تر مخه د قبایلی ضلعو لپاره به هر هغه ګام پورته کوي کوم چې د نورو صوبې یا ملکی وګړو لپاره حکومت پورته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پېښور کې د غرمې 12:30 شوی دی. له ګلایا څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون قام ته په خپله وینا کې ویلي دي چې د فرصت په قامي سمنې کې د بې باورۍ تحریک بهرنی سازش دی او د اتوار ورځې فیصله به دې ته نور قوت ورکړي. وزیر اعظم قام ته نیغ په نیغه په خپله وینا کې د خپل حکومت او سیاسي جادوجهد په اړه تفصیلي خبرې وکړي او ویل چې مخالف سیاسي ګوندونه د حکومت رانسکورولو لپاره غیر ملکي سازش کې ککړ دي. عمران خان په وینا کې له بهرني هیواد څخه د دړکو ډک مراسلې یا لیک په اړه په لومړي سر کې د امریکا نوم واخص، خو بیا یې وضاحت ورکړ چې د امریکا نه بلکې د یو بل هیواد څخه راغلي دي. بلخوا د امریکا د بارنو چارو وزارت دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي امریکا د پاکستان د آئینی عمل او د قانون د حاکمیت ملاتړ کوي. بلخوا په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف پرون په ټویټر باندې لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان د ملک لپاره امنیتي خطر جوړ شوی او خپل اقتدار بچکول لپاره داسې خبرې کوي. د پاکستان ملي امنیت کمیټې د یو بهرني هیواد د لوړپوړي چارواکي خبرې د پاکستان په کورونو چارو کې ښکارا لاسوهنه بللې ده چې د دوی په خبره په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. د ملي امنیت شورا غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې وشوه. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف ویلي دي چې د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ تحریک باندې بحث پکارو، خو د پارلمان مرستیال سپیکر د غړو غوښتنو ته احترام ورنکړو. پرون په اسلام آباد کې د پارلمان غونډې وروسته شهباز شریف خبرالانو ته ویلي چې ټول قوم وکتل چې عدم اعتماد تحریک لپاره متحد اپوزیشن سره 102 غړي موجود وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواخ کړی چې اروپا ته د غاز رسولو قراردادونه به بند کړي. کچري هیوادونه په روبلو کې پیسې ورنکړي. ډیرو اروپایي هیوادونو د مارچ په 18 د غوښتنه رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین په شمال کې د عملیاتو د کمولو ژمنې باوجود پلازمینې کیف شاوخوا باندې توغندي وشتلو ته دوام ورکړي. او پاکستان استرالیا ته پرون په لاهور کې په دویم یو ورځنی کرکټ لوبه کې په شپږو وکټو ماتې ورکړه. پاکستان د استرالیا 378 منډو هدف په 9.5 اوور کې د څلورو لوبغاړو په زیان پوره کړ. د سیریز دریم او اخري لوبه سبا په لاهور کې کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د نوردونکو یو شمیر اروپایي هیوادونو له وروسته خبرګون شول چې د روسیې ولسمشر له غیر دوست هیوادونو څخه د ګیس په بدل کې د ربولو غوښتنه تکرار کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یو حکم لاسلیک کړ چې پر اساس به یې سر لنن څخه اروپایي هیوادونه روسیې ته د ګیسو د رانیولو په بدل کې یوازې روبل ورکوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د جرمني صدر اعظم وویل د ګازو په قراردادونو کې عموما شرط داوي چې پیسې به په ډالرو یا یورو ورکول کیږي. د همداراز وویل چې دا خبره د مارچ په 13 له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې واضح کړې ده. د فرانسې د اقتصاد وزیر برونو لومر اعلان وکړ چې له جرمني سره یو ځای د روسیې د ګازو قطع کېدو ته چمتووالی لري. ښاغلی لومر پرون په برلین کې له خپل جرمني ساري سره لکتنې وروسته اعلان وکړ ښایي سبا داسې حالت رامنځته شي چې نور به له روسیې څخه ګاز نه راځي. دا زموږ دنده ده چې دې سناریو ته چمتو شو. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي وویل چې د پوتین ډاډ ورکړی چې د ګازو پیسې به په روبلو نه ورکوي. د برتانیا د صدر اعظم ویندوی پرون خبریالانو ته وویل چې برتانیا به په روبلو د روسیې ګاز وانخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې له سبا یعنی نننۍ جمعې څخه د ګازو د صدور له درکه پیسې به په روبلو اخیستل کیږي او کوم هیواد دا شرط ونه مني د ګازو د صادراتو قرارداد به ورسره پای ته ورسیږي. پوتین دغه راز ویلي چې د روسیې د ګازو اخیستونکي باید د روسیې د ګاز پروم شرکت په بانک کې د روبلو حساب پرانیزي او له همدې لارې دې د ګازو پیسې ورکړي. د روسیې ولسمشر وویل که د روسیې د ګازو رانیونکي دا کار ونه کړي دوی به یې په خپل مشتري پسې پور وشمیري او عواقب به یې د مشتري په غاړه وي. روسیې تیر کال اروپایي ټولنې ته 1.55 میلیارد متر مقاب ګاز صادر کړی چې له هغو څخه 6.5 میلیارد متر مقاب یې جرمني او څه باندې 12 میلیارد متر مقاب فرانسې اخیستی. په روبلو د ګازو د پلورلو لپاره د پوتین هڅو د دغه هیواد د پیسو ارزښت چې سخت لویدلی و یو څه ښه کړی. اروپایي ټولنې چې د خپل مصرف په 30% ګاز له روسیې واردوي پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې پراخ بندیزونه لګولي. اروپایي حکومتونو او کمپنیو په روبلو د روسیې د ګازو د پیرلو غوښتنه رد کړي او ویلي دي چې یوازې په یورو یا ډالر د روسیې ګاز اخلي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 په شارټ ویوز 2113 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له ترهګرۍ ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. دوی په چین کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په خپل ګډه اعلامیه کې له طالبانو همداراز غوښتي چې د ښځو او قومي اقلیتونو په شمول د افغانستان د ټولو خلکو د اساسي حقونو د تضمین او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره ګامونه واخلي.
د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د دوه ورځنی کانفرنس په ګډه اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې طالبان باید له تروریستي ډلو څخه د ځان لرې کولو لپاره څرګند اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د تروریستي ډلو د ځپلو او د هغو د روزنیزو کمپونو د له منځه وړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخیستل شي چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو د روزنې په مرکز او پناهځای نه بدلیږي. طالبانو مخکې ویلي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري او د افغانستان له خاورې څخه به د دوحې له موافقې سره سم د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او همداراز روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس د چین په کوربتوب د دغه هیواد په تونګسي ښار کې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو جوړ شو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د یو پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د کانفرنس په پایزه اعلامیه کې راغلي په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو او د ښځو د حقونو د یقیني کولو او د خلکو د ژوند د شیګړې لپاره د اقدامات وشي. اعلامیه همداراز وایي چې د افغانستان ګاونډیان په دغه هیواد کې د سختو انساني ستونزو له درکه اندېښمن دي او افغانانو ته د بشري مرستو ورکولو او د دغه هیواد د اقتصاد د احیا کېدو ملاتړ ته به دوام ورکړي. طالبان له و میاشتو راهیسې پر افغانستان واکمن دي خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشری حقونو په تیره بیا د ښځو حقونه او بې تبعیزه ټولو نجونو او هلکانو ته د زده کړو د حق ورکړه له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنې دي. طالبانو د مخکینیو ژمنو خلاف د حمل په درېیمه د ښوونځیو د پیل په ورځ له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل چې بیرته کورونو ته لاړ شي او تر بلې خبرتیا پورې ښوونځیو ته ورنه شي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
د خیبر پښتونخوا د پلاننګ او ډیولپمنٹ محکمې ولی چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم منصوبه باندې تعمیراتي کار پیلولو لپاره سلام مشورې روان دي او د دې په وینا ډیر زر به یې پرانسته وسی. دا چې د منصوبه څومره ارزښت لري او ځایي سوداګرو ته ورته په کوم نظر ګوري تفصیل یې د فرهاد شنواری په رپورټ کې وو.
د خیبر پختونخوا پلاننګ اینڈ ډیولپمنٹ محکمې لخوا د مارچ په یو دیرشمه نیټه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم منصوبې لپاره تیاری روان کړی او په دې لړ کې د خیبر پختونخوا ایډیشنل چیف سیکرټری شهاب علی شاه په مشرۍ کې یو شمېر تعمیراتي ادارو سره غونډې روانې دي چې پرانستې زر وشي. خبر پاڼه لیکي چې په خبر نه تورخم پورې دا 8 کیلومتره راهداری ده او په دې به 40 کروڑ او اویا لکه ډالر خرچه راځي او دا د نړیوال بینک په مالی مرسته تیاریږي. حکومتی چارواکی وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله باندې منصوبې لاندې نوي سرکونه جوړ شي، انډستریل زون یا کارخانې به پکې ولګي او تازه میوه او سبزیو منډیانې به هم پکې جوړیږي او نه یوازې افغانستان بلکې منځنۍ آسیا سره به هم پرې تجارت زیات شي او په کم وخت او کمه خرچه باندې به پاکستان، افغانستان او بیا نورو ملکونو ته پرې مالونه وړل کیږي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته د دغه منصوبې د ارزښت په اړه وایي.
دغه اکنامیک کریډور پروجیکټ سره به ښکاره خبره ده چې دغه ډیسټریکټ یوازې نه چې خیبر بلکې د هغې سره چې نور کوم جوخت دی د هغې سره لګېدلي کوم ډیسټریکټس دي نو هغه کې به اقتصادي او تجارتي هلې ځلې سوا شي. د هغې سره به د خلکو کوم چې سټنډرډ آف لیونګ دی په هغه کې به ډېر زیات امپرومنټ او هغه کې به ټریټ شي، خلکو ته به د روزګار موقع ملاو شي، دغلته به سیکورټي سچویشن د هغې سره ښه کېدی شي، د هغې به په یو ښه اثر پرېوتی شي په اکنامک سټیبلټي باندې او پولیټیکل سټیبلټي باندې. دویم که تاسو خیال وکړئ په ټوله دنیا کې څومره ملکونه چې دي هغه علاقائی تجارت تزی ریجنل ٹریڈ اگریمنٹس اگی ڈیزائن کری دی، ریجنل ٹریڈ یونینز اگی جوڑ کری دی.
پو تورخم کے سوداگر او کسٹم کلیرنگ ایجنٹ مجیب شنوار وائی چھو دوی دا داس منصوبو دا اعلانونو ہر کلائی کوی خو پکار دا بیا دا ہر سا عملی کرل شی.
اللہ رو کچھ دا منصوبہ جوڑ شی و کامیاب شی تجارتی کاروباری فائدشتا دا علاقہ با معاشی طور ماندی مضبوط شی، ٹرانسپورٹر طبقہ دا عام لوکل دو ہوٹل سره تړلې طبقه دا مزدور پیشه خلک دي، هر چاته هم د دې منصوبې په خپل شکل کې فائدہ رسی.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا د تجارت او صنعت خونی او د اداران وای چې دې منصوبې سره بعد پاکستان او افغانستان ترمنځ د 40 ارب ډالرو ایکسپورت یا صادرات یو پلس زیات شي. د پاکستان د معاشي امور څنګ چارواکي وای چې که هلته دغه منصوبې لاندې اقتصادي زون جوړ شي نو په لومړۍ مرحله کې به ورسره څه باندې 100,000 کسانو ته روزګار میلاو شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د خیبر پښتونخوا حکومت په روژه کې پر امدادي نرخونو د روزانی سودا ورکولو لپاره د 2.5 ارب روپیو پیکج منظوري ورکړی ده. لکم لاندې چې په ټول صبح کې د اتیا څخه زیات ارزان بازارونه، د 40 څخه زیات موبایل یا ګرځنده یوټیلیټی سټورونه او ګڼ شمیر نور ځایونو کې دغه کم نرخونه باندې سودا ورکول کیږي. دغه ډول په ټول ملکی په یو ورځ د روژې او اختر لپاره هم وزیر اعلی خیبر پښتونخوا هدایت کړی دی. په دې اړه تفصیل د شبیر جان په رپورت کې.
دا وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان د اطلاعاتو خصوصي مشیر بیرشر محمد علی سیف مشال لیډو ته د مارچ په 1.5 ویل چې د صوبای حکومت پرېکړه تر مخه پروژه کې عام ولستا په ارزانه بیا بنیادی خوراکي توکو ورکول لپاره د اتیاونه سیوا ارزان یا سستا بازارونو لګولو پرېکړه شوې ده.
مونږه دا فیصله کړې ده چې پروژو کې بعد اوړو قیمت چې کم دی وخت د مارکیټ قیمت ته سرکاري ریټ باندې تقریبا 1100 روپے سره د پاسا د بورې قیمت ته وزیر اعلی صاحب دا چپدی کے وپر رمضان پیکج کے با یو خدا 800 روپے تراشی لکدری 100 روپے تقریبا عوام تا ددی ریلیف ورکی
ول تیر کال ہم جتر دغه حکومتی سستا یا ارزان بازارونو کی خلکو تا اڑو غڑی او چینی ډیر کم ملاوی دل او خلکو با د غیر معیاری خوراکی توکو گلی هم کولی. دا 400 نصرت حسین وای چې دا یو غوړه گام دی، خو هغه وخت چې کله پدی سستا بازارونو کی بنیادی خوراکی توکي موجود هم وی او معیاری هم وی.
د بد قسمتۍ خبردار چې پدی سستا بازار کې کم چې د عوامو د ضرورت هغه اهم چیزونه دي لکه اوړه غوړي چینی دا پکې نه ملاویږي. او دا بیا د رمضان پزبرګ میاشت کې خلک روزه پخلی په قطار ولاړي، همدغه انتظارونه کوي چې یاره موږ ته به اوړه کله ملو شي، چینی به کله ملو شي، غوړي به کله ملو شي.
ولې د دغه پوښتنې په جواب کې بیرشر محمد علی سیف وینا ده چې دا ځل یې په دې اړه هم کوټلې ګامونه پورته کړي دي.
دا ځل یې دا فیصله کړې چې درې ځله به دروازې ټرکونه راځي او چې کم مقامات یې متعین کړي دي هغه مقامات باندې به درې ځله سپلای کیږي دوړو. د دې نه علاوه دا چې رمضان بازار او هغه د هغه تعداد هم زیات شوی دی او ډیسټریکټ مانیټرینګ یونټ سي جوړ کړي دي.
دا مارچ په 9 شوی د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په مشرۍ کې د کابینې غونډه کې دا پریکړه شوې چې ټوله صوبه کې به په دې روژه کې خوشا درې اتیا ارزان بازارونه، 200 ګرځنده یا موبایل یوټیلیټی سټورونه، 123 سهولت مرکزونه او د اوړو لپاره 6 سیوا دوکانونه ټاکلې شوي چېرته چې به دغه خوراکي توکي په امدادي قیمت ملاویږي. بلخوا د موسمیات محکمې اټکل څرګند کړی دی چې راتلونکي روژه د اپریل په 3 یا 4 نیټه امکان دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکھا دا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي فعالان وایي پر تورخم لاره د کم عمره مزدوري کوونکو ماشومانو شمیره زیاته سوي. دوی وایي په تورخم کې په سلګونو افغان ماشومان سامانونه او درنې وسپنې پر خپلو اوژو افغانستان څخه پاکستان ته په غیر قانوني توګه اړوي او اکثر وخت پکې سختو مشکلات سره مخامخ وی. فعالان وای باید پاکستان او افغانستان چارواکي د دې مسلې د حل لپاره هلي ځلې وکړي. تفصیلی په دې رپورت کې اورو.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې افغان ماشومان په تورخم کې د سمګلینګ یا کاچاک په وخت یو شمیر خطرونو سره مخ کیږي او اکثره وخت د ګنډو راډولو په مهال د ګاډو لاندې شي. دوی وایي د مارچ په 2 نیټه هم درې مزدوري کوونکي ماشومان په تورخم کې د یو ټرالر لاندې راغلل چې په نتیجه کې 2 مړه او 1 جوبل شو. ننګرهار سره تعلق لرونکي جوبل شوي 2 ماشوم الحاج الدین پلار شاکر الله مشال ریډیو سره د دغه پیښې کیسه شریکوي.
او زه په تورخم کې وم، پولیا پلو خو ما او د دې پلو لارې والو
بیا زه ورغلم او را پرې خودم خو هسپتال کې داخل کړم او دوا چې کوم دوايي هغه پریوا او نور مصرف مې ډیر زیات پر هغه او پروت ته اوسم خپې ماتې
کور والا چې کوم مورم وا کنور ما شومان خو یو بده او دا ټول په لرزان او په خفغان او چې هغه به مړی ورته مو ویل چې نه ان شاء الله چې خپې بچته او بس الله د خیر وکاو بس دو سره تقریبا چې دوه کسه خدا وپات شوی دی او دې زخمی دی اوسم پروت ته
دا مونږ وړو چې دا ګلاری ماشومان خپل مکتب لاړ شي مدرسې لاړ شي او همداسې لوبې وکړه خو دا چې مونږ راولو د مجبورۍ د لاسه
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی فعال عمران ټکر مشال ریډیو ته وایي چې په پاکستان او افغانستان کې د یو شمېر وجوهاتو مجبورۍ له امله خلک په خپلو ماشومانو مزدوري کوي
تعداد پلی شوی خلق تھی قدرتی آفات و موالی اور انسانی آفات و موالی دہشت گرد موحلی قدرتی سرا سرا دا تعلیم اور دا ہنر باندھے توجہ نہ دور پیشے نور مختلف وجوہات خلق کے دا معشمان دا حقوق دا فروغ و دار تحفظ پہاڑا باندھے شعور و آگاہ کمے نے حکومتی کچ پانے ہم اور پٹولنس کچ پانے ہم آگاہ اور بیدار کمے نے موت پلار کے چې دا چایلډ لیبر د ماشوم لپاره څومره نقصان ده دی ذهني تور باندې جسمانی تور باندې او څومره په دې کې د دې استحصال کیږي تر دې حده
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پارسن اشرف الدین مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم کې مزدوري کوونکي ماشومان ټول افغان وګړي دي او موږ څو څو وارې طالب چارواکو ته ویلي چې دا کنټرول کا او د سمګلینګ یا قاچاک نه منع کړي چې یو شمېر خطرونو نه بچ شي خو بیا طالب چارواکی په خپل درس کې وایي چې د ډېر غربت لامل د انساني همدردۍ په بنیاد د ماشومانو ته په تورخم کې خپل کورونو ته د ډوډۍ ګټلو لپاره د وړو ګنډو وړو راوړو اجازه ورکړې د ماشومانو د حقونو فعالان وایي باید پاکستان او افغانستان د ماشومانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو تړون یا چایلډ رایټس کنونشن خیال وساتي او دې لاندې د ماشومانو حقونه خوندي کړي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
مشال ریډیو توجه است د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مخالف سیاسي ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک په اړه بحث سبې په هغه هیواد کې د لومړی وار نه دی چې داسې سوي بلکې تر دې وړاندې په نویم لسیزه کې د پخواني وزیر اعظم بنظیر بوټو او دویم وار په 2018 کال کې د پخواني وزیر اعظم شوکت عزیز پر ضد دغه سي تحریکونه په قومي اسمبلی کې وړاندې سویول خو کامیاب سوي نه وو خو په پاکستان کې یو وزیر اعظم هم خپل عیني موده نه ده پورا کړی سمج خبریال شانواز ترغزی د پاکستان د لومړی وزیر اعظم لیاقت علی خان څخه تر عمران خان پوری د وزیر اعظمانو د عینی مودی او د عدم اعتماد تحریکونو په اړه یو رپورت برابر کړی دی
کال 1991 نویمو د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم بنظیر بوټو په ضد مسلم لیگ په شمول د ګڼو سیاسي اتحادیانو چنومی اسلامی جمهوری اتحادو د عدم اعتماد ووټ راوړ او هغه وخت د پاکستان په قومي سیملی کې د غړو شمیره 290 شو اسلامی جمهوری اتحاد باید یو سل او 19 ووټونه اخستل ټول یو سل او وو ووټونه واخستل ولی به نظر بوټو ته د اعتماد یو سل او 25 ووټونه پرې وتل او دغه شند دغه تحریک عدم اعتماد کې اپوزیشن د ناکامۍ سره مخ شو نن وخت د پاکستان د قومي سیملی د غړو شمیره 320 نو د عدم اعتماد د پاره یو سل او 20 ووټونه کار وی چې وګټل شي دا چې نن وختونه خو اپوزیشن ډلې دا وکړي دوی سره د عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره شمیرې پوره دي نو آیا دا تحریک به کامیاب شي صحافی او تدیا کار محمود جان بابر وای خکاری چې ادم اعتماد کامیاب شي
چې عمران خان په خپل یوازې د الیکشن نو کړي هغه سره هغه وخت کې حمایت حاصله د پاکستان د ادارو هم زما خپل خیال دا دی چې دا غرید لپاره هم ډیره بده خبره ده چې عمران خان په دې طریقه باندې لاړ شي نو زه په خپل دې حق باندې دا سوچ لرم چې کېدې شي چې هغه یې سدس لار وباسي چې د عمران خان د تلو د کار هم وشي او په دې طریقه وشي چې د عزت هم په خپل ځای باندې پاتې شي
دا به نظر بوټو روستو په دویم وار په کال 2000 شپږم کې د هغه وخت وزیر اعظم شوکت عزیز په ضد هم د اپوزیشن لخوا تحریک عدم اعتماد وړاندې کړی شو چې هغه هم د ناکامۍ سره مخ و او اپوزیشن ډلو د یو سل او دو اویا په ځای یو سل او شپږ دېرش فوټونه اخیستي وو تر اوسه خو پاکستان کې یو هم وزیر اعظم د عدم اعتماد راوړو په صورت کې ختم شوی نه دی خو تر اوسه یو هم داسې وزیر اعظم نه دی پاتې شوی چې خپله آئینی موده یې پوره کړې وي د قومي اسمبلی په پاڼه د معلوماتو سره سم د ټولو اولنۍ وزیر اعظم لیاقت علي خان څه درې کاله دویم خواجه نظم الدین یو نیم کال دریم محمد علی بوګرا دوه کاله او څلور میاشتې څلورم چودھری محمد علی یو کال یو میاشت پنځم حسین شهید سهروردی یو کال او یو میاشت شپږم آی آی چندریګر دوه میاشتې اووم فیروز خانون څلس میاشتې وزیر اعظم پاتې شو دغه وزیر اعظم د 1940 نه تر د 1955 پورې چې هم په دغه کال بیا پاکستان کې د جنرال ایوب خان لخوا مارشل لا ولګول شو او جمهوریت نظام وړاند شو هغه وخت چې پاکستان کې په کال 1990 کې یو وار بیا د پارلیمنت لپاره انتخابات شو نو نور الامین وزیر اعظم وټاکل شو خو د هغه د څوکۍ موده یوازې 14 ورځې وه چې د دسمبر 1991 نه تر د 30 دسمبر 1991 پورې وه هم په دغه ورځ مشرقي پاکستان جدا شو ولی مغربي پاکستان کې یو وار بیا د جمهوریت نظام د لاندې ملک د پاره نه هم وزیر اعظم ذوالفقار علی بوټو وټاکل شو درې کال یو ورځ میاشتې پس په ملک کې د جولای په 1990 کې د جنرال ضیاء الحق لخوا مارشل لا ولګول شو او ذوالفقار علی بوټو او حکومت یې ړنګ کړ لسم وزیر اعظم محمد خان جونې جو په 1995 کې وټاکل شو درې کال او دوه میاشتې پس وزیر اعظم یې ختمه کړې شو اته اتیاین کې بینظیر بوټو د پاکستان اولنې زنانه وزیر اعظم وټاکل شو خو یو کال او اتمې استفاسي اسمبلی د هغه وخت د پاکستان صدر غلام اسحاق خان لخوا ماته کړې شو په نومبر 1990 کې میانو اشرف د پاکستان دولسم وزیر اعظم منتخب شو غلام اسحاق خان د حکومت هم د آئینی اختیار د لاندې دوه کال او اتمې استفاس ختم کړ د لسم وزیر اعظم یو وار بیا بینظیر بوټو منتخب شو خو درې کال او لس ورځې پس اسمبلی د هغه وخت د صدر لخوا ماته کړې شو د نوې انتخاباتو په صورت کې میانواز شریف یو وار بیا د پاکستان 14 وزیر اعظم وټاکل شو خو جنرال پرویز مشرف د مارشل لا د لګیدو سره ورته حکومت دوه کاله او اتمه شپه پس نسکور کړ تر دغه وروسته میر ظفر الله خان جمالی یو کال و میاشتې چودری شجاعت حسین و 500 ورځې شوکت عزیز درې کال درې نیمه میاشتې یوسف رضا ګیلانی څلور کال درې میاشتې راجا پرویز اشرف نه میاشتې وزیر اعظم پاتې شو پاکستان کې په 2014 کې شلم وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په دریم وار وټاکل شو خو د سپریم کورټ لخوا څلور کاله او 350 ورځې پس هغه نه حل شو او تر هغه وروسته شاهد خاقان ابازی یوشتم وزیر اعظم وټاکل شو چې هغه هم لس میاشتې او درې ورځې وزیر اعظم پاتې شو د ملک اخیری وزیر اعظم عمران خان دی او د اگست په 13مه 2013 کې منتخب شوی خو د اپوزیشن لخوا د عدم اعتماد تحریک په نخده او د ریپورټونو سره سم د عمران خان د حکومت سره هغه ځینې اتحادیان لکه متحده قومي مومنت هم خپل لارې جدا کړې او د اپوزیشن سره ودرېدل د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته وویل آئینی طور د وزیر اعظم د اعتماد دوټ ختم شوی
چونکی اوس عدم اعتماد پېښوي د پارلیمنت کې نو هغه به سر ترس یو خو بیا هم کچری دا دغه ناکامه هم شي په سنه سره طریقه باندې نو وزیر اعظم به بیا هم اعتماد ووټ به وزیر اعظم اخلي
دا چې پاکستان کې خو کله د عدم اعتماد تحریک کمی بشو نه دي خو هیڅ یو منتخب وزیر اعظم خپل موده هم نه ده پوره کړی او همیشه کله د عدالت کله د مارشل لا ګانو او کله د صدر پاکستان لخوا د آئینی اختیاراتو په زور د خپل څوکینه اخوا کړل شوی دی شانواز ترغزه ماشاد ریډیو پیښور